السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي اوري چې د پاکستان د پوځ مشر له اسلام آباد څخه روان شوی او ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو شیبو کې کابل ته ورسیږي. راحیل شریف بل افغان چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. په روانه خپرونه کې په دې اړه وروستي جزئیات اوریدلی شئ. د ختیځو سیمو قومي او دینی مشرانو پر خلکو غږ وکړ چې د ټولو سخت دریځو ډلو پر ضد ودرېږي او هغه دغه درېدنه د افغانستان او د خاص توګه د ختیځو ولایتونو د خلکو ملي فریضه او مسؤلیت بللی دی. له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې اجمل تورمان یې وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي. د بدخشان ولایت سیمه چارواکي وایي چې د وړمې شپې په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیباک ولسوالیو کې څه باندې 250 کورونه وران شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دموکراتیک سوریه چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. بشپړ خبرونه واورئ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راسي. جنرال شریف په ولس مشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو کابل ته د جنرال شریف سفر مهم بللی دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز بل افغان چارواکو سره پر امنیتي او سرحدي مسلو خبرې کوي. جنرال شریف نن بیرته پاکستان ته ستنې کیږي. نن د جدي یا مرغومی شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له شپږ دېرشمې کلیزې سره برابره ده. د پخوانی شوروي زرګونه ځواکونه په دې ورځ د هغه وخت د کمونیستي رژیم په همکارۍ افغانستان ته راغلل او دلته یې د جنګ میدان ګرم کړ. افغانان د پخوانی شوروي د یرغل پر وړاندې په یووالي سره ودرېدل، قربانۍ ورکړې، زیارونه یې وګالل او د څه باندې نهو کلونو په تېرېدو سره یې د شوروي ځواکونه دې ته اړ کړل چې له دې هېواد نه پښې سپکې کړي. افغانان په دې باور دي چې په افغانستان کې روانې بدبختۍ هم د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل زیږنده ده. او د بدخشان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د وړمې شپې په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیباک ولسوالۍ کې څه باندې 250 کورونه وران شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو شمېر سیمو کې څاروي هم وژل شوي خو اوسېدونکو ته د سر تاوان نه دی رسېدلی. د ښاغلي فروتن په وینا خوراکي مواد او نورې لومړنۍ مرستې موجودې دي چې د اړتیا پر مهال به پر اړو کسانو وویشل شي. په افغانستان، پاکستان او هندوستان کې د تېرې شنبې د شپې د زلزلې مرکز بدخشان ولایت او د رشتر درجه شپږ اشاریه درې خودل شوې ده. او دا هم څو بهرني خبرونه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دموکراتیک سوریه چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. د دموکراتیک سوریه په نوم د دې ائتلاف ویان تلال سلو پرون شنبه وویل چې د تشین بند تر شدید جګړې وروسته له داعش څخه ونیول شو. سلو وویل چې په دې جګړه کې د سوریې کردانو، عربانو او مسیحانو ګډون وکړ. تشین بند د سوریې په شمالي ښار کې حلب کې پر فرات دریاب جوړ شوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی دا خبر تایید کړی دی. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی. په دغې څلویښت دقیقې صوتي پیغام کې چې پرون خپور شوی، غږیدونکی کس چې ځان ابوبکر البغدادي معرف کوي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونه او د روسیې عملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ پر نوي ائتلاف پر نوی اعلان شوی ائتلاف هم انتقاد شوی دی. که د دې صوتي پیغام کراوالی ثابت شي نو دا به له مې میاشت راهیسې د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي و چې بغدادي د نړیوال ائتلاف په عملو کې مړ او یا ژوبل شوی دی. او د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپا یو منظم یرغل دی. میر جوش زیمن وایي د سوریې او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش پر ضد وجنګیږي. نوموړي د کرسمس په مناسبت د چک خلکو ته په خپل پیغام کې ویلي، له کوچنیانو، سپینګیرو او ناروغانو سره مرسته او خواخوږي ممکنه ده، خو ځوان کډوال باید وسله واخلي او د داعش پر ضد جګړه وکړي چې خپل هیوادونه آزاد کړي. د چک د ولسمشر په اړه وروسته تر هغې بحثونه پورته شول چې نوموړي په پراګ کې په هغه لاریون کې برخه واخیسته چې د مسلمانانو پر ضد جوړ شوی و. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ حق له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د پوز مشر کابل ته روان شوی دی او تمه ده چې له افغان مقاماتو سره به د افغانستان د سولې او نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړي. افغان حکومت ترې غوښتنې لري.
پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته ماده کوي، پر بل لاس د هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس اخلي.
دا ختیځو سیمو په خاص توګه د ننګرهار قومي او دینی مشران وایي د سخت دریځو پر ضد درېدل د افغانستان او د دې سیمې د خلکو ملي مسؤلیت او فریضه ده.
دا ستا د خاورې او د عزت دښمن ده، ستا د دې دین دښمن ده، دینې بدنام کړ. نن دا ضرور دې راډیو چې د فعال و ترې چې هغه آیاتونه
د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم کتنه لرو او دا هم اوري چې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم سخته جګړه روانه ده. دا نور رپورټونه سربیره دا هم اوري چې راتلونکي جنوري میاشت په 15مه نیټه به د سوریې د بحران د حل لپاره د دې هیواد مخالف لوري په جنیوا کې د خبرو لپاره راغونډیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې خبرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف کابل ته رسیږي. نوموړی له پاکستان روان شوی او ټاکل شوی چې له افغان مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف به نن په کابل کې د ښاغلي غنی او عبدالله سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پایل پر څرنګوالي خبري وکړي. د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو لومړی دور چې د پاکستان او چین په منځګړیتوب پیل شوی و، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته له کومې څرګندې پایلې پرته په ټپه ودرېد. خو د حکومت د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې افغان حکومت د دې بهیر بیا پایل ته تیار دی.
د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته ماده کوي، پر بل لاس د هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس اخلي.
فیصل له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د حکومت د تیاری په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل مسله څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس ګډون کوونکو راپورته کړه. پاکستانی لوري ویلي دي چې جنرال راحیل شریف به له افغان لور سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په اړه پر خبرو علاوه پر ځینې نورو مهمو امنیتي مسایلو هم بحث وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو باور لري چې کابل ته د جنرال شریف سفر له دوو اړخونو مهم دی.
دا زما په خیال په دې لحاظ سره هم دا زه دا ګڼم چې په دې سره به حالات نور مزید ښه شي. دا موږ غواړم چې دا روستره دا یو د درې کلو راتو سره نه کیږي، دا مسلسل دا سلسله مخکې بوتل غواړي او په هغه کې به
خود پښتونخوا عوامي ګوند غړی عثمان کاکړ فکر کوي چې دا سفرونه له وضعیت سره عملی مرسته نسی کولای. کاکړ وایي د پاکستان د پوز لوی درستیز تر دې مخکې هم دوه واري کابل ته تللی، خو د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه او په دې هیواد کې جګړه نه ده بنده سوې.
ما خو اندازه ده په دې سفرونو باندې چې اثر هم نه چی زیات کوي په افغانستان کې. معنی دا به جنگ بندیږي یا به مداخلت بندیږي. ما په نظر خو دا
ډیسکشن په نظر نه راځي ستا کار به ودرېږي. دوی تر اوسه پورې خپله پخوانۍ پالیسي نه ده بدل کړې او نه یې اراده لري چې بدل یې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ډسمبر په پیل کې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان دښمن یو دی او حکومت یې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. پاکستانی چارواکو ویلي د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر د سولې د خبرو پر څرنګوالي غونډه وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. افغانستان ته د پاکستان د پوز د مشر د سفر په موضوع کې پاتې کیږو. ټاکل شوی چې نوموړی څو شېبې وروسته کابل ته ورسیږي. جنرال راحیل شریف به له ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان او د سیمې د وضعیت او په خاص توګه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه خبرې او بحثونه ترسره کړي. یو شمیر کارپوهان بیا چې په پاکستان کې دي په دې نظر دي چې تر کومې پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ یعنې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې اعتمادي له منځه لاړه نه شي، دا ډول سفرونه څه خاصه نتیجه نه لري. په اړه یې له پېښوره زبیح مومن رپورټ لري.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو څارونکي کابل ته د راحیل شریف سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقاتو لپاره مهم بولي. خو دې ترڅنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختمه شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې چې ملاقاتونه کېږي نو بیا خو توقعات زیات شي، خو دا ده چې مخکې توقعاتو ډېرو بیا کار ونه شو نو اوس زه فکر کوم چې څه حاصلول هغه به ډېر زیات خواري غواړي، ډېر ملاقاتونه غواړي. اول خو چې کوم د نایدواري ده د پاکستان او د افغانستان په یو بل باندې دا به درکول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار کوي. او دا اوس مشکل دا ده چې طالبانو کوم اختلاف دی، دو ډلې دي او افغانستان په حکومت کې نړۍ دارو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راحیل شریف دا سفر مهم بللی ویلي دي چې د سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په روانه میاشت کې په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي افغان چارو یو بل څارونکی طاهر خان د ایشیا زر کانفرنس او د کمیټې رامنځته کېدا ته په کتو کابل ته د راحیل شریف سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولي وایي
سره له دې چې هیلې په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې یو نظر شته چې دې سفر ته یې هم اهمیت ورکوي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشران د دوی نه څه تمه لري، نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا چې کوم د کال د غونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی، بیا ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس اطمینان زیاتېږي نو امیدونه هیلې خوشته او به کتل شي چې دا څنګه ده، یو پروسه ډېره مشکله ده نو وخت لګېدی شي، لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې څه پرمختګ وشي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې چې بیا وروسته دا لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخره کېدو وروسته وځنډې ده چې تر دې دمه لا برخلیک معلوم نه دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر معصوم ستانکزي سره د ازادي راډیو ځانګړې مفصله مرکه هم اورېدلی شئ. د ختیځو سیمو قومي او دینی مشرانو او یو شمېر وکیلانو د دې سیمې امنیتي وضعیت په اړه غونډه وکړه چې نور د دولت وسلوال پر وړاندې غلي نه پاتې کیږي. او یو شمېر دینی علماو د دې ډلو پر ضد مبارزه د خلکو دینی فریضه او ملي مسؤلیت وباله. له جلال آباد پیدا ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ برابر کړی دی.
دینی عالم مولوی عبدالظاهر حقانی وای په هیواد کې وسلوالې ډلې یوازې د دین د بدنامولو په موخه جوړې شوې دي. نوموړي دغه څرګندونې د شامې پورز په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د ختیځې سیمې قومي مشرانو او د ولسونو استادو لخوا په ولایتي شورا کې امنیتي وضعیت په موخه جوړه شوې وه. عبدالظاهر حقانی پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې د دغو ډلو پر خلاف مبارزه د هر مسلمان فریضه ده.
دا ستا د خاورې او د عزت دښمن ده، ستا د دین دښمن ده، دین یې بدنام کړ. نن تاسې پورې دې راډیو چلته فعاله وه، پوښتنې چې هغه آیاتونه هغه احادیث چې هغه یقینا په دې باندې دالو دغه وجت ول هغوی دې په شعود ځوانانو نظریات هغه وړې بدلې کړي، نو دوی په خلاف مبارزه دا زمونږ د هر افغان فریضه ده. دوی په خلاف جنگ، دوی په خلاف پاسون، دوی وژل چې دا ستا په کور راځي،
د شینوارو په اسازوالۍ ملک عثمان وویل دوی حکومت ته ډېر صبر وکړ چې د شینوارو ولسوالۍ به د وسلوالو پاکوي، کلینیکونه او ښوونځي به خلاصوي، خو د ده په خبره تر اوسه هېڅ نه دي کړي. ملک عثمان وویل د شینوارو قوم نور صبر نشي کولی او پرېکړه یې کړې چې د وروستي ځل لپاره به قومونه او ولایتي شورا تعریض کېږي، او که بیا هم حکومت دوی د ستونزو پر وړاندې بې پروا پاتې شو نو په راتلونکي کې به په سترو لاریونونو لاس پورې کړي.
موږ شینوارو اخري خبره تاسو سره ویلي ځانو شابه ویل چې مظاهره کړو، خی واوره اخري شابه چې مظاهره کړو سړک بندو، موږ ورته ویل چې موږ به یو ځل دې قومونو ته عریضه کړو. زموږ نن تاسو ته عریضه ده، موږ به قومونو ته عریضه کړو چې زموږ له خو دوه نیمې میاشت تېر شي هغې خو نتیجه ور نه کړه، نتیجه یې ور نه کړه، نور نتیجه دغه شوه، صفر شوه. اوس تاسو ته موږ عرض راغلي چې موږ داسې ګورو چې زموږ د دې وطن سودا شوې ده، دا خرچ شوی.
د ننګرهار دولتي شورا منشي زبیولا زمری وویل مرکزی دولت ختیځو ولایتونو ته توجه نه کوي او د دې ستر لامل د ختیځوالو بې اتفاقي ده.
په دې لنډ وخت کې تاسو پوهیږئ چې د لوی اختر نه را په دې خوا ته یو څه ناڅه په ننګرهار او خاصا د شینوارو په ولسوالیو کې ناامني، جنګ او جګړې زیاتې شوې دي. ولایتي اداره او مرکزي اداره هغه څه چې پام وو د وړ وه یا پام یې کړی وه توجه یې نه ده کړی.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي حضرت علي ورغلو قومي مشرانو سره د مشورې وروسته پریکړه وکړه چې د ختیځو ولایتونو قومي مشرانو، مدني فعالانو او د ولسونو استازو څخه به یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. د دوی په وینا دغه کمیسیون به په مرکز کې له پارلمان، امنیتي ارګانونو او ولسمشرۍ معنی سره ګوري او د ختیځې سیمې نامنې په اړه به ورسره وروستۍ پریکړه وکړي.
د شاه محمود شینواري په رپورټ کې مو واوریدل چې د ختیځو سیمو په خاص توګه د ننګرهار قومي مشرانو او دینی علماو له خلکو غوښتي چې د سختدریزو ډلو او وسلوالو ډلو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان ملي مسایلو او دینی ارزښتونو ته ګواښ جوړوي ودرېږي او د هغوی په وړاندې درېدل خپله فریضه وبلي او ملي مسؤلیت ادا کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی راش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر د سفر چرن تر سر کېږي او دغه راز د جدي د شپږمې نېټې په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله لودین مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف سفر او پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل شپږ دېرشمې کلیزې ته ځانګړي کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې کابل ته د راحیل شریف سفر ته اشاره کړې او پوښتنې کړې چې آیا پاکستان د کابل او نوې ډیلي د اړیکو له نږدېوالي څخه اندېښمن دی. په مطلب کې راغلي چې له افغان چارواکو سره د پاکستان د لوی درستیز د خبرو اجنډا د سولې خبرې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښوالی دی. دا مطلب لیکوال ویلی پاکستان تل د تورېستي ډلو ملاتړ کړی دی او د سولې له خبرو څخه د افغانستان په وړاندې د فشار دی وی عالی په توګه کار اخلي. د ورسپانې په باور کې چې پاکستان نور هم د چل او نیرنګ سیاست ته دوام ورکړي نو له افغانستان سربیره به د سیمې نور هیوادونه هم ورڅخه لري او دا هیواد به منځوي شي. جامعه باز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده بې باوري له منځه ولاړه شي. دغه هیوادونه له ګاونډیو ډېر سره نږدې دي او پاکستان د افغانستان په چارو کې ښه رول لوبولی شي. په سرمقاله کې راغلي اوس افغان حکومت ته دا لومړیتوب لري چې د پاکستان د تخریبکارانه تګلارې مخه باید ونیول شي. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان یوازینی هیواد دی چې په ډیر مهارت سره یې هم تروریستي ډلې روزلي او هم یې دا وړتیا ښودلې چې له تروریزم سره مبارزه کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د القاعده شبکې او د طالبانو مشران اسامه بن لادن او ملا عمر په پاکستان کې مړه شول، خو په هیڅ نړیواله غونډه کې له دې عمله پر پاکستان فشار نه اچول کیږي. چراغ ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل شپږ دیرشمې کلیزې ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې شپږ دیرش کاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې د شوروي ټانکونه ولیدل شول او د هیواد په تاریخ کې یې یوه توره ورځ ثبت کړه. په سرمقاله کې راغلي چې افغانانو هغه مهال د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد پاڅونونه او مبارزې پیل کړې او نړۍ یې د کمونیزم له شره خلاصه کړه، خو نړیوالو د افغانانو دغه مبارزه جبران نه کړه. انیس دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د جدي شپږمه نه هېرېدونکې ده او دا ځکه چې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد سمبالو ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل پیل کړ. په سرمقاله کې راغلي چې د شوروي ملاتړي دغه ورځ یوه ښه ورځ بولي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور له همغې ورځې را په دې خوا پر افغانستان بدمرغیو سیوری وغوړوه او تر اوسه افغانان له دې ستونزو نه دي خلاص.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې لا هم سخته جګړه روانه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان ځواکونو ته لا هم لازم تجهیزات نه دي رسیدلي او دغه کار د حکومت د پرمختګ مخه نیسي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا په هلمند کې د پرمختګ خبره کوي او وایي چې هغه ولایت ته تازه دمه مجهز ځواکونه استولي دي. یوسف خان زدران په ریپورټ لري.
کلونه کېږي چې هلمند دور په لمبو کې سوځي او اوسېدونکي د نورو ټولو ستونزو تر څنګ د جګړو له امله د مرګ له جدي ګواښ او کډوالۍ سره مخ دي. د هلمند په ځینو سیمو کې یو ځل بیا د جګړو له تودېدو سره د دغه ولایت ځینې استازي حکومت د هلمند برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي. وایي چې د سختو جګړو سره لا هم په هغه ولایت کې افغان ځواکونو ته لازمې مرستې نه دي رسېدلي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال او په دغه جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی اخندزاده ازادي راډیو ته وویل چې د سنګین ولسوالۍ ډېرې برخې لا هم د طالبانو سره دي. هغه وایي چې د کافي تجهیزاتو د نه درلودلو له امله افغان ځواکونه هلته یوازې د دفاع په حالت کې دي او بس.
واقعاً جنگ خو اوس هم ادامه لري. هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې وي هغه سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي. خو یو شی مخالي دغه څه وایي چې خارجي قواو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په دې ځای کې بمبار کړی او څو تلفات طالبان ته څه ښدلي وه او هغه قومنداني چې وه طالبانو په لاس کې شوه. هغه قومنداني وویل بېرته د حکومت دغه صرف د قومنداني مرکز هغه تعمیر شوی. نور ټوله منطقه چې اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او زموږ امنیتي ځواکونه نور تر دې اخواته زیات پیشرفت نه دی کړی.
له دوه اونیو راهیسې د هلمند ولایت سنګین، نوزاد، خنشین، مرجع او موسی کلا له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي، تر دې چې په دغه موده کې وخت نا وخت د سنګین د سقوط خبرونه هم مطرح شوي دي. ښاغلی اخونزاده وایي چې اوس مهال د سنګین په ولسوالۍ کې وسله وال طالبان مخکې دي او له قومندانۍ پرته نور د دغه ولسوالۍ په ټولو برخو هم دوی حاکم دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونو په سنګین ولسوالۍ کې مخالفین له ماتې سره مخ کړي او سیمې ته لا نور ځواکونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د سنګین ولسوالۍ په بشپړ ډول د حکومت په لاس کې ده.
په هلمند کې مشکلات شته. مونږ د شو باغران ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي. نورې ولسوالۍ ټولې زمونږ په لاس کې دي. جګړه په ځینو ځایونو کې شته، خو زمونږ قوتونه ورو ورو د هلمند په وضع باندې حاکم شوي دي. سنګین زمونږ په لاس کې دی، تصفیه روانه ده. مرجع کې زمونږ قوتونه دي، په مواشر کې زمونږ قوتونه دي، په خانشین کې زمونږ قوتونه دي، په ګرش کې دا اوس تصفیه روانه ده. شاوخوا د ګرش ګارنیزونونه جوړیږي. یعنی په ټول هلمند لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت له هلمند څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې په خاطر څو ځله عملیات ترسره کړي. د کمانډو ځانګړو ځواکونو له لیږلو نیولې بیا تر هوایي حملو پورې حکومت هڅه کړي چې هلته امنیتي ګواښونه کابو کړي. خو پوښتنه دا ده چې له دې ټولو هڅو سره بیا هم ولې په هلمند کې د طالبانو شتون او ګواښونه احساس دي. د نظامي چارو څېړونکی عتیق الله مرخیل په دې اړه وایي
بهترین شکل دا ده چې دغه قوتونه چې په هلمند کې دي دا په شکل قوي مدافع اخلي او دلته یو علاقه قوه تعلیم تربیه سي او د هلمند راځي او په تعریف سي او ویل سي او په دې معنی باندې چې دوی کولی شي هلمند تصفیه او د شونه دا د دوی باندې حمله وکړه، په محاصرې باندې راولي، د لاره د فرار د مخالفینو باید بنده کړه، نورو ولایتو لاره بنده کړه.
د ښاغلي امرخیل په باور افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په دې اکله بېغوري کړې چې د هلمند ولسوالۍ تر ډېره نارامه دي. هغه وایي چې په بشپړ ډول د هلمند د تصفیې لپاره نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو ځواکونو له پخوا راهیسې له لازمو تکتیکونو استفاده کړې، او دا کار د دې سبب شوی چې دا ولایت د طالبانو په مرکز بدل او د کوکنارو له درکه ښه مالي ملاتړ پیدا کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو او ملګرو ملتونو ویل چې د جنوري په 15مه نیټه به د سوریې د بحران د حل لپاره د دې هیواد مخالفې خواوې جنیوا ته خبرو ته راوبولي. د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ویان په یو خبر پاڼه کې ویل چې د سوریې د حکومت استازي او د رژیم د اپوزیشن استازي به سره مخامخ خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلازه په رپورټ کې اورو.
د سوریې د بحران په اړه د ملګرو ملتو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریې په روان وضعیت کې ټولې ښکېلې خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې روانې چارې باید مخنیوی ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوځ او د اپوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریې د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل:
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا الى معلومات استخباراتية
موجود دقيق استخباراتي معلومات پرساس سارن عمليات وکړل. د سوریه پاوز د دمشق ختیف لوري ته د غوطه په سیمه کې د تروریستانو پر ځالو او مرکزونو د پوځي عملیاتو پر مهال د جیش اسلام ډلې تروریست مشر سهران علوش وواژه. خو سټیفن میستورا هیله څرګنده کړي چې د سوریه په بحران کې د ټولو ښکېلو خواوو استازي به پرته له دې چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنۍ دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو له امله ناکامې شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي، خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 15 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
سلام محمد صالح د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
له امریکا خبریدونکو خبرونې انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپله پرونۍ غونډه کې د وسلوالو طالبانو او مسکو د وروستیو ارتباطاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان طالبانو روسیا ترټلې یا سرزنش کړې او ادعا یې کړې ده چې د دوی سختریزي ډله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د مسکو مرستې ته اړتیا نه لري. وسلوالو طالبانو په خپله اعلامیه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ ادعا رد کړې ده. کابلوف په وروستیو کې ویلي چې مسکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. خبرونې د وسلوالو طالبانو اعلامیې ته اشاره کړې چې ویلي دي په بحران ځپلي افغانستان کې د داعش ډلې د ماتولو لپاره وسلوالو طالبانو له روسیې سره استخباراتي معلومات نه دي شریک کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې لیکي د وسلوالو طالبانو یو ویان الجزیرې ټلویزیون ته ویلي چې دوی له روسیې سره خبرې کړي خو هغه د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره نه وي. د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپنې په خپل پرونی غنې کې د هغې زلزلې په اړه لیکنه خپره کړې چې په ننګرهار کې 12 کسان ټپیان کړي دي. چارواکو پرون ویلي چې د ریشتر په مقیاس 6.2 درجې دغه زلزله د جمعې د شپې ناوخته سوې ده. وال سټریټ ژورنال ورسپنې لیکي په ټپیانو کې د ننګرهار پوهنتون محصلین هم شامل دي چې هڅه یې کوله د لیلی له ودانۍ د باندې ووزي او د ټیلماټیل په نتیجه کې ټپیان سوي دي. په مطلب کې راغلي چې د جمعې د شپې د 11 بجو او 15 دقیقو زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې و. دغه زلزله په تخار، ننګرهار، کونړ او لغمان کې هم احساس شوې او زیانونه یې اړولې دي. بلخوا د بریتانیا چپ ټلګراف رسپانې ته هم د زلزلې دغه موضوع مهم ښکاره سوې او په دې اړه یې په خپل مطلب کې لیکلي چې تر دې زلزلې وروسته د خیبر پښتونخوا ایالت د مرکز پېښور ګڼې ودانۍ نړېدلې او په لسګونو اوسېدونکي ټپیان او روغتونونو ته انتقال سوي دي. که څه هم رسپانې د ټپیانو شمیر څه باندې 10 تنه شولی، خو ځینو چارواکو بیا ویلي چې 140 ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د ټلګراف مطلب کې راغلي چې دغه زلزلې کابل او د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته هم ټکان ورکړی دی.
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو او ری لسنیمی بجی شوی دی. اجمل تورمان درته د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي او جنرال شریف له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله سره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. نن د جدي مرحوم شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ دیرشمې کلیزې سره برابره ده. د پخواني شوروي اتحاد زرګونه ځواکونه په دې ورځ د هغه وخت د کمونیستي رژیم په همکارۍ افغانستان ته راغلل او دلته یې د جنګ میدان ګرم کړ. د بدخشان ولایت سیمه چارواکي وایي چې د وړمې شپې په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیباک ولسوالۍ کې څه باندې 2500 کورونه وران شوي دي. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو او ائتلاف دیموکراتیک سوریه چې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ کوي، د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میلیو زیمن وایي د سوریه بیرغ ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش پر ضد وجنګي. او په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی.
وړاندې په خبرونه کې ژوند په شیبو کې 19 پروګرام او خو له هغې نه مخکې د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه دا مرکه سیفی الله ستنگزي کړې ده.
ازادي راډیو خبرونو اوریدونکو اولیدونکو السلام علیکم، زه سیفی الله ستنگزي یم. دا ځانګړې مرکه د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر ښاغلي معصوم ستنگزي سره کوو. ډېره مننه جناب ستنگزي چې موږ ته وخت راکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو نه اول د تاسو د ټولو لیدونکو او اوریدونکو نه مننه کوم. سه پر ارخیزه توګه همیشه د افغانانو غږ هر چیرته سره رسېږي او افغانانو په ټول هیواد کې او له هیواد بهر اوري.
له هلمند نه په هیلو کړو خپل خبرې. په هلمند کې هم د اوس هم توده جګړه روانه ده. څه فکر کوئ ولې په دومره کلونو کې د هلمند د امن لپاره بنیادی اساسي کار نه دی شوی؟
د هلمند د امن لپاره خو عوامل د هر منطقې د هیواد هر منطقې لپاره مختلف شرایط او مختلف عوامل د سي د امن یو باعث ګرځي. هلمند یو له جمله د هغو ولایتونو ده چې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت ده چې په هغه جي کې هم د منابعو له نگاهنه هم د وسعت له نگاهنه او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه غیر جدي ډېره زیاته ده. او په عین حال کې هغه بنیادی و اساسی کارونه سه دی ولس سره دی ولس او دی نظام سره دی نزدیکی دو په برخه کې کې باید سوی و یا نه دی سوی دا ټول هر عوامل دی سوی دی باید ګرځي سه د هلمند جګړه تقریبا همیشه توده و په خو کې په هغه کله سه بین مللي قوا په افغانستان کې وکړه سه عرب له افغانستان او وتل له بیرونه مداخله اکمالات تجهیزات او تبلیغات دا یو هم بند نشو. د دې لپاره سه په وجه کې هم د مخدره مواد و جنگ ده، هم د قاچاق و جنگ ده، او هم د شخصی ګټ و جنگ ده، او په عین زمان کې د بهرنۍ و توطیه و د یو کار په توګه هم د هلمند خلکو ته قرباني سوي. د دې جنگ دغه عوامل دي او د علت سي ولې دومره دوام وکړ دغه اساسي ستونزې دي. زه بیا هم وایم چې د هلمند د ستونزو د اورۍ لپاره یوازنۍ فوزی با عملیات کافی خبره نده. دا یو دو ارخیز قرارداد ده ولس او ده حکومت پا مبین که سی تنگ پا دوار پا گره کولی سیسی پا افغانستان که و مخصوصا پا هلمند که امن را عدسی.
سربازان افغان همیش برای دفاع از کشور رزمیدن، ولی انتخابات شدید روی مدیریت این سربازا وجود داره. آیا کادرهای مناسب درست جا به جا نشدند یا واقعا ضعف مدیریت وجود داره؟
یک گپ عام نیست. گپی هستن که در واقعا سربازا و بریدملا و افسرهای خواهی مسلح افغانستان بسیار با شجاعت و مردانگی دفاع کردن، قربانی دادن و در دفاع از وطن خود قرار دارن. عواملی از این که اگر بگویم که ضعف مدیریت پلیس نی ای گپ هم واقع بینانه نیستن. بعضی وقتا شرایط جنگ، فشار جنگ و ملحوظاتی را که باید قومندان ها در نظر بگیرن باعث از این میشن که او کاری را که باید با صورت خالص نظامی انجام شود او را انجام داده نمیتونن. برای چی انجام داده نمیتونن؟ شما نمیتونین که در داخل شهرها و قریه‌های وطن خود در جنگ از وسایل ثقیلا و ترتیب استفاده شود که آسیب و ضرر بیشتری از این بر مردم برسن. مدیریت جنگی که در یک جبهه واضحی که بین یک مرجع بیرونی و یک کشور باشه این بسیار آسان است که خطوط باید آدم تعریف بکنن، ولی در جایی که شما هر لحظه مسئولیت از این دارین که از مردم خود حمایت بکنین در اونجا باید منتهای احتیاط هم جانب احتیاط هم باید به کار بگیرین. شما نمیتونید قریه‌های خود توسط خود باید بیرون بکنین. این یکی از مسئولیت هایی است که این باعث از این میشن که بعضی وقتا قربانی ها باعث قربانی میشه، ولی برای از این که از قربانی های بیشتر مردم جلوگیری به عمل بیاد.
بخواهی وزی افغان طالبان در افغانستان دولت پر ضد جنگیدل اوس در مخالف رو دلو شمیر زیاد شویده دغه دلو د زیاتې دوه تر شات څو کلاس لري کومې ګټې په افغانستان کې د بل اخره لټوي.
افسوس جیداد است یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې به امنی په افغانستان کې به د دوی په ګټه یي، دا په حقیقت کې دوی په یو غلطه لار باندې سره روان شوي دي. په افغانستان کې ثبات په دې منطقه کې ثبات دی او دلیل د دې چې ولې بهرني ډلې په دې کې زیاتې شوي دي، اول دلایل په دې کې دا اوس ټول انګیزه د جنګ په دې استفاده دلسی پا افغانستان که خارجی پاکزونه دی داد موگ دیده لپاره دا جنگ و سه جهاد ده و ده افغانستان دی آزاده و دیده لپاره موگ جنگ و اما بالاخره در طول و تا دی افغانستان حکومت مشران و لارو پیدا کرده سی درسته در رجعی دا خارجان رو لارسی دی با خلو حوادو تا لارسی رجعی سی موگو تاسی دی افغانات تر من دی و بحث و دیالوگ پر نتیجه که دا خبر سر حل کن، ولی خبر معلومه دا واسه اغای و بحانه و اصلی خبر شخصی گرتی دی، اصلی خبر دی نور و دی پردوی گرتی دی سی متاسفانه دیر افغانان پدې باندې ولې د دې سې دوی لريختیا آیا د افغانستان لپاره جنگ کوي که د نورو پردو د ګټو لپاره دا جنگ کوي او د دې لپاره سې دا جنگ ګرم وساتلای سي. تاسو په دې اخرو کې بولیدلی سې ډېر مشران د علماي کرام سې په هر لا افغانستان او د دې جنگ عدم د مشروعیت اعلان کړی د دې کې فتوا ورکړې دي، په دې کې خبرې کړې دي سې د افغانانو وزن یو د بل سره جګړه کول د ناروا کار ده، د اسلام خلاف کار ده. نو د دې لپاره سې دا جنگ سره ګرم وساتي نو نورې ډلې د نورو اهداف لپاره او د نورو انګیزو د راخپلولو لپاره سې جنگ ادامه ورکړي. دوی راو هڅولې اوس په افغانستان کې ولې د هغه ډلې سې پوچېچن او ازبک او قرغز او قزاخ او ایغور او لشکر طیبه او سپاه صحابه دي که القاعده دي، دا د دوی ضرورت څه ده سې په افغانستان کې دوی راځي او موږ دوی ته جای ورکړو د دې لپاره سې دا جنگ د موږ په کلیو کې ادامه پیدا کړي. دوی که مبارزه کوي خپلو هېوادو ته د لاړ سي. مشروع لاره د مبارزه د دې لپاره هغه ده موږ ولې قربانی د جنگ وسو، د موږ خلک ولې د جنگ قربانی وسی. نو له دې نه معلومه کې د دې شاعت لاسونه دي، د ساعت د متضاد او ګټو لاسونه دي چې په افغانستان کې د جګړې د ادامې اور بل کړی.
د چا چا لاسونه کې ده شي؟
دا خو اوس ډېره واضح ده چې دا لاسونه مختلف کړی دي چې په دغه دي په دې کې خپل ګټې سره هغه کوي. دا خو له هیچا نه پټه نه ده چې دلته د سیاسي نظریاتو یا د منطقوي نظریاتو اختلافونه په منطقه کې وجود لري. د افغانستان باید د مثلا د هند و پاکستان یا د ایران و امریکا یا د مرکزی آسیا و د نورو هیوادو د متضادو ګټو د رقابت میدان باید نګرځي. هغه وخت د ټول منطقه په سوله و آرامي کې د لسیسې ګټه ترې واخلي سه د ټول هیوادونه د افغانستان سره په ګډه سره کار وکړي. هر وخت سه د دولتو په سطح یو بل سره همکاری وي د تروریزم په ضد باندې قاطع مثبت مبارزه کېدلی سي او نتیجه لري که موږ له هغو ډلو نه سینه مسئولیت لري او نو مکلفیت او د ډلې وسلې او د جنگ نه یو تجارتي ابزار په توګه کار اخلي او موږ او هیوادونه له دې ډلو نه د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره کار واخلي نه به دوی مسوني او نه به افغانستان پرې دسی مسوني
سی تر که شما گفتین داعش به هم ایجاد کردن بالاخره د یو اخر داعش فعالیتاش در افغانستان زیاد شده به هر نامی که هستن بالاخره تحت نام داعش اینا میجنگن و روسیه هم بر اساس گزارش ها گفته که با طالبان گفتگو میکنه و میخواهد که توسط طالبان داعش را سرکوب بکنه. به طور فعالیت‌ها در افغانستان اجازه میدین و خود داعش آیا مداعش است که در اون مفکوره اصلیش که ایجاد شده در شبکه میانه و ایجاد شده آیا مداعش است یا گروه های دیگه پشت داعش دست دارند؟
شما میفهمید که گروه های جنایی، گروه های استخباراتی یا به حساب ملیشه ها همیشه فرصت ها را میبینن که کدام فرصت، کدام انگیزه و کدام شعار را باید بالا بکنن که یک تعداد مردم پشت از او شعار ایستاد بکنن و بالاخره بتونن اما اهدافی که در پشت سر از او ممکن است دو سه نفر بفهمن، دیگرایشان نمیفهمن. برای از او یک انگیزه که ما خلافت اسلامی میسازیم و خلافت خراسان میسازیم، این که پایی هستن که ذهنیت جوانان را مخشوش میسازن و نمیفهمن که در پشت از این اهداف بسیار کلان دیگه از جیوپولیتیک کشورهای نهفته است که میخواهند که از این یک وسیله بسازن. از او خاطر چیزی را که در اونجا ساخته شده به نام داعش ساخته شده مثال از نامش وایی هستن که خلافت اسلامی یا دولت اسلامی شام و عراق، این به افغانستان چه غرض است و چرا این نام در افغانستان باید استفاده شود؟ چون جنبه مارکت تبلیغاتی از این بسیار در اونجا تایچی هست و تقریبا رسانه ها چه در شرق چه در غرب چنان اینا رو بزرگ و قوی جلوه دادن که امروز در کل دنیا میگن که اینا یعنی یک جریان مطرح.
یعنی بنظر شما در مطرح ساختن داعش
طبعا تبلیغات تاثیر نقش خود داشتن و من فکر میکنم که هر کشوری باشه، چه روسیه باشه یا کشور دیگه باشن، ما یک مشکل با مشکل دیگه حل کرده نمیتونیم. این خلاف منافع ملی افغانستان است، این خلاف منافع منطقوی هستن که شما یک گروه تروریستی را علیه گروه تروریستی بنام یزی که ما مشکل حل میسازیم استفاده بکنیم. او چیزی که اساسی و مهم هستن اگر کشورها واقعا علاقمند ازی هستن که علیه گروه های تروریستی اقدامات معقول سنجیده صورت بگیره که مسئولیت عام مردم منافع عام مردم افغانستان در او تأمین باشه و از خودشان تأمین باشه، بهترین راهشی هستن که باید نیروهای مشروع دولتی افغانستان را تقویه بکنن. از این را میتونن بهتر کمک بکنن به یکی این پرابلم و این مشکل حل شود. شما هیچ وقت در یک کشور ثبات آورده نمیتونن که در اونجا مراکز جداگانه قدرت و استعمال قوت وجود داشته باشه. اگر گروه ها و انحصار استعمال قوت از دست دولت ضعیف میشن و به دست گروه ها و افراد و اشخاص میرسن، هیچ کس را باز کنترل کردن نمیتونن و هیچ کس ضمانتی از این را کردن نمیتونن که کی به نفع کی فعالیت میکنن.
افغان ستیری زین وقت در تکتیکی شاتک پنوم دوی لسیم و اوزی یا اوزین سیمی هم بلاخره سکوت که اوزین سیمی دیگه تکتیکی شاتک بدیل هم شده لکه مثلا هوایی عملیات که اوشی که دیش افغان زوکونه پرمختگ کری و دیده پزایی چه مثلا سیمی پریگ دیش سکوت کری که دیشی پا سیمی مختلاش پا سیمی که مخالفی رو پرزد
دیگه ذهنیت دی جنگ تا باید دی پای تکای که دو او دا هیچ دنیا که هیچ هواد که دا ممکنه نده دا که هر چوک وایسه مک بکلی بکلی تانگ داره و توپ داره و عملیات بکه و دا بکه و دا 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 دست دست یو دوامدار لړۍ دی تعقیب کوي. اما یو وخت یو بل اساسي موضوع سي کله کله مثلا په جنگ کې دا حادثات پیښي، مثلا یو کلی کې جنجالونه دي، خلکو ته مشکل پیدا کوي، مثلا هغه قطعه سي هلته دغه مسیریت خپل نه لري یا د دې لپاره چې له بېجایه تلفات او ضایعاتو نه مخه ونیول سي یو موقعیت تغییر ورکول، دا په تکتیکي هغه کې بحثو کې په نظامي بحثو کې په ټوله دنیا کې په ټولو جنګو کې دا داسته منظم دی. غیر منظم جنگ په مقابل کې منظم جنگ همیشه ډیر مشکل وي. د غیر منظم جنگ یا د چریکی جنگو هغه ډیر لوی بیل ګټ داسه یو ګروپ 15 دقیقې یو کلی کې دا مو 15 دقیقې بعد لږ جنه د تغییر کوي. اما د دولت موقعیتونه همیشه ثابت موقعیتونه دی او دوی په موقع جوی باندې سه هم خلکو ته ضرر رسیږي او هم دوی خپل دوی ته ضرر رسیږي. یعنی دا 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 دومره
فکر کوي که مثلا دا سه د تاکتیکی شاتک په نوم عقب نشینی کې یا بل اخر افغان ځکونه وزي څومره به مخالفین دا فرصت پیدا کوي چې مثلا نور هم ځان تجهیز کړي مال کې
برعکس د دې خبرو. یعنی به سنو جوی کې ز په دې ون باندې ز قطعا موافق نه یم چې وایي سه تاکتیکی عقب نشینی کوم یا جای خاصه کوم. مو کې معقوله طریقه حقیقت د تعبیر قوتو په نظر کې نیولې ده چې یو منظم پلان په اساس باندې سره کیږي. هغه دا ده چې یوازې د دې چې هر ورځ په یو فرسایشي جګړه کې سره بوخت یو داسې یو ترتیبات د لاس لاندې دي چې په ځینو ځایو کې د عملي کېدو په حال کې دي چې د مانور او د سری او فعالیتو زمینه هلته ډېره سره برابره سي. اوس د مثال په توګه هغه عملیات چې تېره شپه په دشتي په دشتي هرچي د کندوز کې وسول که دا یوه ډېره لویه قطعه هم هم لیږلې وای دا عملیات ممکن هغومره نتیجه نه درلوده، ولې د یو ډېرې کوچنۍ قطعې په لیږلو سره د یو خاصو عملیاتو په اجرا کولو سره ډېر څه لاسته راغلي. یا مثلا تېره شپه په سنګین کې چې په همدې ترتیب سره هغه فعالیت سرته ورسېده د یو ډېر کم قوت په وسیله یو ډېر لوی کار سرته ورسېده. یعنې زموږ خبره دا ده چې موږ اگر زوشت جنگ ته هم په حال د تغییر کې ورکول کې یوسې هم تلفات باید رقم سي، هم هدف په لاس راسي او هم ولس خونه ته دوی.
بله، لاوان په جامو څخه ځینې هیوادونه مثلا د امریکا متحده ایالات چې په ناتو کې هم شامل دي او د ناتو ځینې نور هیوا غړي او بیا په سیمه کې هند، چین دوی وخت نا وخت د مرستو اعلان کوي او مرستې هم ورسره کړي دي. دغه مرستې په وخت رسیږي افغانستان ته او که څنګه؟ او بیا مرستې ډېر په هوایي برخه کې د افغانستان لپاره ضرورت ګڼل شوی دی، په دې برخه کې دوی مرستې څنګه دي؟
ځینو هیوادونه ډېرې عمیقې مرستې کړي دي لکه د امریکا متحده ایالاتو یا مثلا د ناتو هیوادونو او په عین زمان کې زنه کومکونه د حتی د روسیې لخوانه د هند لخوانه د چین لخوانه مختلف هیوادو مثلا د ترکیې لخوانه د افغانستان سره سوي دي دا لړۍ ادامه لري. منتها هغه شی چې د مرستو د ښوالي او د هغه د ښه انسجام هغه دا ده چې هغه ولایتونه چې د افغانستان امنیتي پوځونه یې لري د هغو ولایتو باندې که ډېر تاکید وسي او هغه په همغه خپل وخت زمان سره سرته ورسېږي هغه ګټه یې به نهایت زیاته ده. له هغه جملې نه متاسفانه د افغانستان په هوایي پوځ باندې سرمایه گذاری ناوخت شروع شوې ده او تاسو پوهیږئ چې د هوایي پوځ بیشتر په خپل حالت باندې بول دیگه تقویه کول دیگه ظرفیت جوړول دا یو کافی وخت ضرورت لري. ټکنالوژي تغییر کړی ده، د تیارو تغییر کړی ده، هغه پیلوټان هغه تخنیکران چې په خو په افغانستان کې تربیه شوی دي هغه یو دوباره تجدید د تربیه د نوې ټکنالوژي سره ضرورت لري. د تیارو بیرته راوړل اخیستل ترمیمول هغه کول دا خپل یو ډیر طولانی هغه پروسه و. خو په دې وسیله وختو کې دا کومکونه د هوایي فوجو د تقویه په برخه کې تقویه شوی دي، ګړندي شوی دي. هر ورځ زوینه مسې په دې نږدې ورځو کې د میسیو پنج نوي هلیکوپټر خلاصې کړي دي چې زر به فعالیت کې شروع وکړي. موږ په همدې ترتیب سره د نهویشت جنگی تیارو لاست راوڈل سی پندل سوش پارو سورای لطول که برازو که با افغانستان تا راو رسیگی اغا بانده پرشدت بانده کار روانده دیده پرچنگ که یه واقع مهم موضوع سی دی مال نظره دی افغانستان لپاره او دی سیم لپاره هم مهمه ده. اغا داده سی ما باید خپل دی رادار او دی هوای دفاع سیستم هم تقویه کن.
دیر من نجان آمدی سیب چوان
سلامت و سیب جهل زیاد من تشکر لطا سینا
آزادی رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه را ولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
جوان پاشبوکی
جوراون کی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغې. ډاکټر د ناروغ د تبې د درجې د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د تبې د اندازه کولو آله ورکړه. ترڅو ته به معلومه کړي. ډاکټر ته زنګ راغی او په ټلیفون یې خبرې شروع کړې. کله چې ډاکټر خبرې خلاصې کړې نو له مریضې پوښتنه وکړه چې د طبي حاله دې څه کړه. مریض ځواب ورکړ چې هغه ګولۍ خو مې خوړه. اوریدونکو د ټوکی په اوریدو به پوه شوي یاست چې موږ نننۍ خپرونه ټوکی یا فکاهي ته ځانګړې کړې ده. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، ټوکی یا فکاهي د فولکلوریک ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتې وي او د مجلسونو د خندا لپاره یې استعمالوي. ټوکی یا فکاهي څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت څه دی؟ دا پوښتنې براته د افغانستان د علومو اکاډمي غړی اکاډمیسیان سلیمان لایق د یوې مشهورې ټوکې په کولو سره ځواب کړي.
اصلا فکاهي داسې یو ردیف ده، داسې یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي. هغه خبرې چې په یو مقاله کې نه جهېږي، په یو کتاب کې کله نه جهېږي، ولې په یو فکاهي کې راځي. مثلا تاسې د یو داسې سړي په باره کې چې هیڅ شی نه مني او ډېر متعصب یا سرکنبه یا په خپل مطلب باندې ډېر کلک ولاړ ده او ډېر وخت حق به جانب هم نه ده. داسې هم سوي دي چې په دې فکاهیاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډېرو لویو فضلاوو ترمنځ کله کله د ډېرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کېږي. رواني تاثیرات هم واردي په مقابل لوري باندې او هغوی ملایمت او انعطاف پیدا کوي. په دې لحاظ د فکاهي رول ډېر زیات ده. حتی ډېرو لویو سیاست مدارانو په ډېرو وختونو کې له دې نه ډېره استفاده کړې ده. حافظ ویلي وو چې زه د سمرقند او بخارا شهر د خپلې معشوقې په تور خال باندې دې ته وربخم په شرط دې چې دا د ما زړه لاسته راوړي. نو تیمور چې په دې خبر شو لوی امپراتور و د شیراز و ایران و دای فتح کړي وو، حافظ یې راوغوښته. نو دا حافظ ته وویل چې له ما سمرقند و بخارا چې د ما شهرونه دي، تا ته چا اجازه درکړې ده چې د یو خپلې معشوقې په تور خال باندې دا غې ته ووهي؟ دای تا مال نه ده، کابه جسارت او ګستاخي څنګه کړې؟ حافظ خو ډېر لوی سړی و، اواز یې جوابه سړی و. ټول صاحب که د ما دغه بې عقلۍ نه وای او داسې کارونه ما چاته نه بخلی، نو زه به اوس ول دومره مفلس وم، دومره به در بدر وم. تیمور وخندل او د ده لغه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود د ده په باره کې مهرباني شروع کړه. تر پایه پورې چې تیمور و هغه یې ساته او دا اورېدو چې ده ته یې نفقه او درشیان هم مقرر کړه.
د اکاډمیسیان سلیمان لایق په خبره چې ټوکی له یوې سینې و بلې ته په تدریجي ډول راانتقال شوي دي چې ځانګړی خوند او ارزښت پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یوه مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی وي له خپلو همزولو سره لږه وخت. نو د دې غاړې په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره وه. دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړوي، یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي. نو هغه ملګرو په الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو ترمنځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی و په ډېره ظریفانه ژبه یې ورته وویل لکه زه چې د تاسې ترمنځ یم. زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جوابه د ډېر ظریف د ډېر لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ماته په یاده ده چې دا د محمد زهي سردارانو کوم سړی و، خپل سیالان یې مېلمانه کړي وو. هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ږیره کې د وریځو دانې بندې شوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و، یا یې نوکر و، یا یې ناظر و، یا یې دوست وي چې د سرخان شاوخوا ګرځېده. غږ یې پرې وکړي چې آغا تر شاخي ګل بلبل نشسته. یعنی هغه لاس په ږیره را تېر کړ او د وریځې تېنه تویې کړې. دا یو لطیفه ده. ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانه یې سردار صاحب په ږیره کې د وریځې بندې دي، ډېر یو بده منظره یې ورکوله په رواني لحاظ. د سردارانو د اصولو د ادبو سره یې سر نه خوړې، لیکن هغه کلمات یې پیدا کړه. عین خبره ده.
اوریدونکو، د ټوکي او فکاهي سره یو بل نوم لطیفه دی چې ځای ځای کارول کېږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او که نه، دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فکاهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې حتمي لري، که ونه لري هغه فکاهي نه ده. او هغه نورې له حکمته ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندونکي وي، هغه لطیفه ده. هغه هم دغه د حکمت نه ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردۍ او نامردۍ تر منځ میل نه ده، تفاوت یې په ذره ده یا په ګام. د دغه لطیفي او د دغه ټوکې تر منځ هم دغسې پوله ډېره نرۍ ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې که خندونکي فقاهي ده، که خندونکي نه وي نو بیا تاسې هغه ته فقاهي نه شئ ویلی. هغه ته وایي دا یوه لطیفه ده.
د علوم اکاډمي غړی نورالله کوثر هم د لطفي او ټوکې پر توپیر غږېدلی. دا چې اصلي ریښې یې کومې دي له هغه به یې واورو.
لطیفه یا لطایف یا نکتې هغه باریکې کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دې نه کار اخیستل کېږي او په زړو ادبیاتو کې د موږ د دې استعمال مروج ده او رواج ده. د خپله لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده، باریکه ټکي ته یا باریکه خبرې ته وایي، کلام چې په هغې کې هدف نغښتلی وي. دې فرق له فکاهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي، د خوشحالۍ لپاره مطلق هدفمند وي که غیر هدفمند وي. مقابل لوري ته د خوشحالۍ لپاره داسې یو کلمه استعمالېږي چې هغه کلمه خندا وړ وي او د خوشحالۍ وړ وي او مقابل طرف تحریک کوي او جان مقابل تحریک کوي. خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده، په لطیفه کې ډېر زیات عبرت هم موجود ده، درس هم موجود ده. واضح د دواړو معلوم نه ده، یعنی نه د لطیفې نه د ټوکو ټکالو واضح او یا د دې بنسټ ایښودونکی نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي. دغه وجه ده چې ګورو خلک چا پاچایانو ته او چا ښاپیریو ته او چا نصرالدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی ده د هغه په نوم باندې، یعنی دا یو حقیقت نه لري. معمولا یو نسل نه بل نسل ته را انتقال شوي دي، دې اصلي واضح معلوم نه ده.
دا چې ټوکې کوم دیني اساس لري او کنه، او کچیري په اسلام کې د ټوکې څرکونه موجود وي کوم ارزښت لري، دا به هم له ښاغلي کوثر څخه واورو.
د بېلګې په توګه د نبي عليه الصلاة والسلام خپل هغه لطیفه چې یو بوډۍ ښځه ورته راغله، نبي عليه الصلاة والسلام ته یې ورته وویل یا رسول الله سه جنت ته ځم. نبي عليه الصلاة والسلام ورته وویل نه، بوډۍ خو جنت ته نه ځي. هغه ډېره خفه سوله. کله چې غوښتل مجلس نه ولاړه سي، نبي عليه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وای ګوره، دا ما نه دي ویلي چې ته جنت ته نه ځي، ما ویلي چې بوډۍ ښځه جنت ته نه ځي، هغه ته به ځوانه کېږي، ځوانۍ سره به جنت ته ځي. نو هغه ډېره زیاته خوشحاله سوله. هغې ته دوه زیري وله، یو زیری داسې ته به ځوانه سي او بل داسې ته به جنت ته ځي. نو دا یو لطیفه و نبی علیه السلام یوې طرف نه خوشحاله کړی، بل طرف ته مقابل لوري ته یو پیغام یو مسج منځ کې موجود و چې ورته ویلې ګوره، هره ښځه چې بوډۍ وي هغه به ځوانېږي، بیا به جنت ته ځي. نو دغه وجه ده چې د لطیفې او د لطایف او د ټوکو یو سرحد په اسلام کې شته. نبی علیه الصلاة والسلام به هم صحابه ته کله داسې د خندا خبر وکړه، صحابه ټول ویلې موږ به وایي یو په بل باندې متمایلېدلو، داسې یو خندا به نبی علیه السلام. خو هېڅکله به نبی علیه السلام په خپله ټوکو کې دروغ نه ویلې، صداقت هغه رښتینه خبر به یې کوله. برخلاف د دې چې بعض خلک د ټوکو لپاره مجلس جوړ کړي او په هغې کې یو رښتیا او لس دروغ راټولوي، خو داسې نه و. نبی علیه السلام به ټوکې کولې، ځکه دا اسلام د خوشحالۍ دین ده، د خندا دین ده. په دې کې خوشحالۍ سته، خندا سته. نبی علیه السلام فرمایي روحوا قلوبكم ساعة بعد ساعة، تخبط زړه ساعت په ساعت تازه کړئ. ترویح هغه تفریح ته وایي، خوشحالي ته. پیغمبر رسول الله تاسو تخبط زړه خوشاله وایي، ترویح کوي. دغه خوشحالي په حقیقت کې یو لارې لطیفي یا لطایف دي، د خوشحالي ټکی ویلل دي چې مقابل لوري دې ته متوجه کیږي او د مقابل لوري دې توجه په صورت کې یو نوې خوشحالي د مجلس ته او د اهل مجلس ته مخترازي. په اسلام کې موږ دې لرو، خو په شرط دې چې دروغ به پکې نه وي، انساني کرامت ته به توهین نه وي، او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او د دې مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي. بیا نو په اسلام کې هم لطیفې او خوشحالۍ او مثبتې او سالمې او د حق ټوکې جایز دي.
که څه هم د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ټوکې کړي، مګر د هغه د ټوکو یوه ځانګړنه دا وه چې له رښتیا او صداقت څخه ډکې وي. مګر اوس یو شمېر ځوانان له درواغو جوړې شوې ټوکې وایي. د کابل اوسېدونکی نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان له ځانه درواغ وایي.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړي چې وایي خندې، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او چه کېږي. ځینې کسان وایي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن پرې خفه کېږي نه. نو هغه به د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ.
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکې رواج شي چې مثبت لوری ولري. احسان الله بیا وایي چې اکثره وخت په یو شمېر مجالسو کې ځوانان پر یو بل ټوکې کوي، او همدغه ټوکې بیا د نښتې لامل ګرځي.
همصنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خفه شوم چې اوس هم خفګان ورسره لرم. خفګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله. نو تر اوسه خفه یم، در حالې کې هغه زما ډېر نږدې همصنفیان وو. علت یې همدغه غلطې ټوکې وې. مسخره وی البته لټوکی وست رشخند او مسخره شوله زړه زیات خاطرې تلرم او فعلا هم د دې ټوک کاریم
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسین سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید له ډیر لوړ آداب څخه کار واخیستل شي او کچېری دا کار وشي نو د ډیرو ستونزو مخنیوی کیدی شي
زه فکر کوم خصوصا پښتو کې چې دا ژبه د مکتوبی ادبیاتو په لحاظ تر خپل هغه اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاته سوې ده هغه حکمت چې په فوکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي او په روح د خلکو کې په روان د خلکو کې نفوذ کوي دوی دې ته کم ارزښت ورکوي زه تعصف کوم چې داسې ده زه تشویش لرم دغسې چې په دې انقلاب کې په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي متاسفانه ادبیات هم له دې نه جلا نه دي د فرهنګ ډېره لویه برخه ده دغو شیانو ته شاور اړول سوې ده دا هغه له حکمته ډکې خبرې دي چې غر هواروي او ډېر ځیګر طبیعتونه نرمولی شي
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدو لپاره یې کار وشي
درنو مینوالو موږ نن نه خبرونه هم دلته پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسبریاز موږ هیله ده